افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. پیل د سات خبرونو کوو. په پکتیا ولایت کې په مازر کې یو کس اعدام او لوغ غبرګون راپاره ولې دی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په مازر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف انکار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم دغه اقدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بنت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلې پر طالبانو غکړې چې د ډول سزاوي ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. طالبانو ستر محکمې په یو خبر پڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر وشتل شوی دی. قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کېږي. د طالبان د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا مشر سید برات شاغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغې چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډو کې ګډون وکړي. خغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته تللی و او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل د او نوې ډیلي پر اړیکو خبرې کړې وې. پرون سه شنبه د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته حافظ اکرام الدین کامل د خپل سرپرست استازی په توګه وګماره چې د راپورونو له مخې هند دغه استازی انتاید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود نن چهارشنبه پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. راپور له مخې شاوخوا دوه سوه ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی و. وړاندې ویل شوی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت کې وویل چې د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز مجری پیټ هکسټ د خپل کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنما په خلیج کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یوه لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنگټن کې ډیر خلک له حیرانۍ او اندېښنو سره مخ کړي دي. د هکسټ ټاکل به چې د فاکس نیوز د یوې خبرونکې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست ته د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ یې کړی دی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راز د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یو ګټور دولت جوړېدل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغې تازه شوې ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ په وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د ډیموکراسۍ د وبخې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي، دا خو ډیر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو پر خلک چالت راتول شیو
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو شمیر زلزله زپلی ویل شاوخوا دریو کلونو تیریدو وروسته د دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګې دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کندې چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم؟
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي خدمتونو د بیو د کموالي خبر ورکوي، خلک بیا د انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو بل کس په وژلو تورنو. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په دغه کس د دریګونو محکمو د حکم لمخې د قصاص حکم عملی شو. د په افغانستان کې طالبان تربیه زلی واکمنی وروسته د اعدام اووم حکم دی چې عملی کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړې. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په دې اړه مې په تېر خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو لخوا د شرعي حکم له مخې د قصاص دغه حکم چې نن تطبیق شو له حقوقي پلوه د څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغلری، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنای معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دی یو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دی تلپار مخی پا فرا ولایت که چی دی شریعت لمخی دی قصاص حکم عملی شوی و حالت هم لول پورو دی طالبان چارواکو انگرون کردیو تا سوی چی لسیاسی پلاوه طالبان غواری وخی چی شی غواری وخی
دوی غواری چی اول خو اخپل عیبت و صلابت و قدرت تمثیل کی او پا خاص دول پا دا قضیه که پا گردیز که عملی شو دوی دوال اقانیان و اشتراک مانای داده چی دوی غواری چی اخپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا کی دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله چی دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی دی اشخاص پا منس که چی دا قضیه را منسته شویده چی او قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالی چی دا موضوع دیر سیاسی کی او مخصوصا په د استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بله.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده اول خو باید دا واضح شي چې کدا قاتل ملکی سړی و او مقتولم ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده اول سوال داده دوم پختنه داده چې دوی هغه کړې نه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله داده چې دا واضح شوې نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دعوا موجود و کنه و یعنی قاتل وکیل دفاع درلود که ندرلود دا طول مسائل بالکل مجهول ده او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسیشتون لری او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا اوست نامعلوم ده پا همدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې
بله ساده صاحب کچېره طالبان هم دا ډول حکومتونو ته عملی کېدو ته دوام ورکړي اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي یعنی په انزوا کې ژوند کوي فکر نه کوي چې دا به د نړیوالو ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوالو سره دا جنجالونه زیاتوي او اصلی مسئله داده چې د نن په افغانستان کې دا مسئله خو د کرامت انسانی چې دیر یو عقده باید وساتل شي او بل اصلی مسئله داده چې افغانستان په افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یو نوع خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده پا افغانستان که چه پا معذر عام که دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغا روانی تأثیرات لری پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو او بلا مسئله داده چه دا خود دا کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منز کیوی دا خود الکیگی نه خود متاسفانه زیاد کیگی دا مسائلو که او بلا مسئله داده چه دا قصاص معلوم دار خبره ده چه دا قصاص خو قرآنی اصل ده مگر دا موضوع شرعی نده یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی اغا وقت چه دا قصاص حکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغله ده پا هغه وقت که قصاص یا معصر و وسیله و
بله.
زکر چه قبیل لوی دودون و آکم بله. و یو کس چه وجل شه و یو کس پا مقابل که لس کسا پنزلس کسا ده مخالف قبیلی لخوا وجل که ده پا مده خاطر پا اوسنی وقت که مخصوصا پا افغانستان که خو پنزوز کال مخ که قانون جزا نافذ شو قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده ده اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس بله. که عملی شی
د افغانستان د حقوق پوهان او د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز په ګردیز کې په عام محضر کې د طالبانو د شرعي حکم لمخې د یو کس د قصاص د حکم د عملي کېدو په باب مرکه وه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، ټاکل شوی د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه لوړ وکړي او د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله رسمي دنده پیل کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2006 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم او اصول لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیږد قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د واک پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د زلزلې د څخه 3 کاله نږدې دي چې تیر شي، خو دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي دي چې د گیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکې زلزلې څخه باندې 3 کاله تیر شوي، خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول د مانځه په زلزله کې 3-5 نفره مو د کورنۍ غړي مرکړي په زلزله کې شهیدان شوي دي. نو مشکلات خو بیخي زیات دي که درته ووایم. لار اړخه ځکه تیر کال بل کال ساګي دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کنده چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تا ته څه صفت وکړم او کوم اړخ باید درته تعریف کړم چې مقصد ښه تیریږي، چهار سره کم وي ژوند وي نو د هغې سره مطابق به مخته درېمي.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې کور ویجاړ شو، خو هېڅ یو بنسټ یې په جوړولو کې ورسره مرسته ونه کړه.
ډېر ډول زیان ولده او کر په هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې خبره هغه د موسات د نړیوالې بنسټونه هغې طرف نه مشته صاحب هغه راځي همدا څنګه شوي چې د سکیورو په ښه شکل جوړ شوی وي. او د ژمي پر تاکس راخو هېڅ د لرګۍ توان نه شته، د بخارۍ هغه د سون توکي توان نه شته، کوټونه جمتور دا شیان هم نه شته، پسو نه پوهېږي کېږي سره و دسنګ د اقتصادي مشکلات سره هم مخ کی. یو طرف به سړه وي، بل طرف ته به میګر امکانات نه وي، نو ژمه به د یو عالمه غمیس روي.
د پکتیکا ولایت ګیانولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 1000 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیانولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناه د جوړولو اعلان کړی دی. یا د ادارې د سې شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي بایو د کموالي خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د ټلیفون لارې د یوې دقیقې خبرو به یوه افغانۍ او 50 پولاو د یو جی بی انټرنیټ بیه 95 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د یو شمېر ولایتونو خلک هم د بایو کمیدو ته خوښ دي، خو وایي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالي خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دي.
په 400 کال کې زمنګا یو د دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپی او 1.5 پولت نو اوس تر شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپی وي، لیکن اوس هغه منګا راښکته کړی د 2 په مفاهم باندې په 1 روپی او 40 پولت مخکې د 1 GB قیمت چې کوم وو هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوستلی دی 95 افغانۍ.
موړي ویل چې شرکتونه لیوی یا یوی نیمه میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بې د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیفه دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیفه دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د 12 حوضې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي، او خدمات هم ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات پاک لم توجه د دولت غواړو او د دې پاک له هم جدي اقدامات وکي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبه د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي لارې ډېرې خراب دي او په ځینو برخو کې ترافیکي نښې نښانې نشته او دوی اکثره ځایونو کې نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غځېدلې خرابې لارې له امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي له امله په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی و، پرداش باندې ورک شوی و، موټر خراب شوی و، نو بعد کوم کوچنیانو کورنۍ پرې شوی و، دوی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، دا سړک ته به ووځم، نو سړک را خوشې په شاته ترسره ده. و ګرمې و
دلته خلکو شپې کړي چې موټر یې پرې شوی دي، تک موټر یې پرې شوی دي، خو هغه بیا خلکو وړي دي شان جنې معنا د تنجو د لوړي دار شي سره دلته مخې شپې کړي دي، ورځې تیرې کړي دي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د دې ولسوالۍ اکثره برخې د همدغې سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتره کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراس د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې څه یعنې دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې لپاره څه اندازه کار کړی دی، خو وایي بیا هم هڅې کوي
چې کله نا کله مسافر یا لارویان تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې هغه په کار اچولی و تر څو خلکو ته د لارې په اردو کې ستونزې رامنځته نه سي او خلک د سهولت څخه برخمن سي. انشاءالله چې په پلان کې سته د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي، د پوهید عامې ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ساعت 6